د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پاتې ورسېدي. د سهارنۍ خبری مجله زنوري اسنوري وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ ده، د تلې یا میزان د میاشتې څلورشتمه ده چې د میلادي اکتوبر میاشتې له 15 سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې طالبان وایي د هلمند مرکز لښکرګاه د نیولو نیت نه لري او نه یې دا نیت درلود، خو افغان چارواکي وایي طالبان خپل زور وه خو نه توانېدل چې د لښکرګاه ښار ونیسي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د ملکچي پلاو ټول غړي د نږدې یوې میاشتې په ترڅ کې د دوهم ځل لپاره غونډې ته سره کېناستل. د قرغزستان د ولسمشر ویاند وایي سورنبای جینبیکوف به د پارلماني انتخاباتو تر ترسره کېدو وروسته استعفا وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداری ورکړی چې په اروپا کې به چې دولتونه د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ډېر ځایونه بندوي او نور محدودیتونه لګوي، د دغه وایروس د پیښو په زیاتوالي پسې د مړینو شمېر هم زیات شي. د خبرونو تفصیل. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د ملکچي پلاو ټول غړي د نږدې یوې میاشتې په ترڅ کې دوهم ځل لپاره غونډې ته سره کېناستل. د طالبانو ویان محمد نعیم وایي
د یادونې ده چې دا د بید الافغاني مذاکراتو د افتتاحیه غونډه وروسته د دواړو سیمو تر مابین دوهمه اومې ناسته وشته سره شوله او دوه ساعته یې دوام درلود، په شپږو بجو شروع شوه د ماښام تر اتو بجو پورې.
بین الافغانی خبرې په قطر کې د سپتمبر په 12مه پیل شوې. په پرونی عمومي غونډه کې تماس ډلو دنده وسپارل شو چې د طرزالعمل پر سر شته اختلافات ژر تر ژره حل کړي تر څو د اجنډا بحثونه شروع شي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي ستيفانو پونتکورو سره پر افغان سولې خبرې وکړې. د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد ازادي ډډو ته د لیدنې کتنې پر مهال د مطرح شوو موضوعاتو په اړه وویل
اوربند د تاریخوالي د عاجل کمولو او د یو داسې څار میکانیزم باندې خبرې وکولې چې د تاریخوالي پر کمولو باندې نظارت وکي او د ټولو خواو د اعتماد وړ او د منلو وړ وي.
ښاغلی هیواد د دې میکانیزم په اړه چې پرون خبرې پرې وشوې نور توضیحات ورنکړل، خو وی ویل چې د ناتو ملکی استازي څرګنده کړ چې په قطر کې باید ژر د طرزالعمل پر سر خبرې نهایي شي او مذاکرات بلې مرحلې ته داخل شي تر څو د بشر دوستانه اوربند پر رامنځته کولو تمرکز وشي. د افغانستان دفاع وزارت په هرات کې طالبانو د چاودیدونکو موادو د یوې زیرمې د لمنځوړلو خبر ورکړ. دفاع وزارت په یو بیان کې چې پرونې خپور کړی ویلي چې په شینډن ولسوالۍ کې د 500 مترو په اوږدو یو تونل کشف شوی چې په دې تونل کې طالبانو چاودیدونکي مواد زیرمه کړي وو. امنیتي ځواکونه وایي چې دا تونل او هلته چاودیدونکي مواد لمنځه وړلي دي. طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی چې سبا د افغانستان فوټبال د غوره لیگ د سیالیو دوه پایلوبې وشي. د افغانستان فوټبال د فدراسیون رئیس یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې د نارینه او پایلوبې د مازیګر په شپږو بجو او د خزینه او د سهار لخوا
د شاهین آسمایی او سیمور غربوز د مسابقه تر سره کیږي. همدا راست د انجونو تیمونه هم مسابقه سیم فاینل پای ته ورسیدن. د هرات منتخب تیم او د کابل کلب تیم د جمعه په ورځ د لس بجو مسابقه تر سره کیږي.
د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ نهم دور سیالۍ د تلې له دوهمې نیټې پیل شوې او د خزینه فوټبال لیگ سیالۍ بیا یو اونۍ وروسته تر دې شروع شوې. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. په شمالي وزیرستان کې اعتراض کوونکو د خپلو زندانیانو د خوشي کېدو لپاره پر لټ وهلای دی. نن د دې اعتراض کوونکو درې احمده دوی د هغو 15 کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي چې 13 میاشت د سړک د غاړې تر یوې 14 وروسته ونیول شول. دا اعتراض د دوشنبه پورز په لزګونو میرمنو د تخیل په سیمه کې پایل کړ. پرون نارینه پر لټ ورغلل میرمنو یو غوښتل چې دوی خپل اعتراض پای ته ورسوي او نارینه به ادامه ورکړي. وزیرستان تر 2014 کال پورې د افراطي سیمیز او نړیوالو وسلوالو مرکز ګڼل کېده. د پاکستان پاوز په 2014 میلادي کال کې هلته له افراطیانو څخه د سیمې د تصفیه کولو لپاره عملیات پیل کړل. د قرغزستان د ولسمشر ویاند وای سورنبای جنبیکوف به د پارلماني انتخاباتو تر ترسره کېدو وروسته استعفا وکړي. خای دا اعلان یو ځل بیا په دې هیواد کې د بحران سبب شي. د ولسمشر ویاند دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د دې هیواد نوی صدر اعظم صدر جباروف چې له ولسمشر جانبکو او بخی له ولسمشر جنبیکوف سره وکتل. د دې لیدنې کتنې هدف دا و چې جنبیکوف وهڅوي چې د سیاسي بحران د له منځه وړلو لپاره استعفا وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او خبرداری ورکړی چې په اروپا کې به چې دولتونه د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ډیر ځایونه بندوي او نور محدودیتونه لګوي، د دغه وایروس د پیښو په زیاتوالي پسې د مړینو شمیر هم زیات شي. په اروپا کې هره ورځ شاوخوا 100,000 کسان پر کورونا اخته کیږي. تر ټولو ډیرې پیښې په ایټالیا، چک جمهوریت، سویس او روسیه کې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان جک پوډي ساينس پوه سومیا سوامیا ناتاګان او بخی سومیا سومناتن پرون د ټولنیزو رسنیو یوې غونډې ته وویل چې معمولا د پیښو تر زیاتوالي څو اونۍ وروسته د مړینو کچه هم زیاتیږي او زیاته کړه چې موږ باید خوښ اونه اوسو چې د مړینو کچه اوس په کمېدو ده. په اروپا کې دولتونه او محلي حکومتونه هڅه کوي چې د کورونا وایروس د چټک سره یاد چې د دوبی په وروستیو کې بهیر بیا پیل شوی مخه ډاب کړي. او د هند کرکټ د غوره لیک په سیالیو کې بنن رایل چیلنجرز بنگلور له کینګ آیلون پنجاب سره مسابقه وکړي. پرون دلی کیپیټل راجستان رایلرز ته د دیارلس منډو په توپیر ماته ورکړه. د هند کرکټ غوره لیک د ټولې نړۍ تر ګردو ګران بیا لیک دی. په دې لیک کې سکل د افغانستان درې لوبغاړي لوبیږي، راشد خان او محمد نبی د سن رایز حیدرآباد لپاره او مجیب الرحمن د کینګ آیلون پنجاب لپاره.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه و. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 19. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 25. مزار شریف کې هم اسمان شین وی، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 9. او کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 11.
ناجیا صفای هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل واورو. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې ان طالبان وایي د هلمند مرکز لښکرګاه د نیولو نیت نه لري او نه یې دا نیت درلود، خو افغان چارواکي وایي طالبانو خپل زور و خونه توانېدل چې د لښکرګاه ښار ونیسي. د هلمند له جګړې سره د افغانستان دولت د سولې د ملکچې پلاوی یو شمیر غړو ویل چې چیرې په افغانستان کې جګړه همداسې په شدت دوام ولري، خیلی له طالبانو سره د خبرو د دوام پر څرنګوالي غور وکړي. په دې اړه مو چې دغه ګواښ څومره جدید دی د سیاسي چارو دی وکتونکو نظر اخیستی.
نه تنها د قطر پلاوی افغاني پلاوی، بلکې نړیوال به هم بیا کتنه وکړي په دغه موضوع باندې.
د افغانستان ټولګټ وزارت وایي د دولت وسلوالو مخالفینو په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان ډیر ټولګټ تاسیسات وران کړی او د غلړې اوس هم روانه ده.
درې دېرش پای پلچکونه په سرپل، کندهار، هلمند، تخار او لوګر ولایتونو کې ویجاړ شوي.
د دې وزارت ویان یوازې د څو مواردو یادونه وکړه. په نړیوالو موضوعاتو کې آذربایجان وایي د ارمنستان دننه هغه سیمې په نښه کړي چې له هغه ځایه پر ملکي سیمو ډزې کېدي. او د ژوند رنګونو کې به له یوې ښځینه فعالې واورئ چې کلیوالي ښځې څومره له خپلو حقونو څخه خبرې دي.
دیموکراسي دروسه پوری په شارو کې په مرکزو کې پاته ده، دروسه پوری اطرافو کې یا په کلي کې نه ده تمثیل شوی.
مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنور یسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د هلمند وروستي امنیتي وضعیت ته طالبان وایي د هلمند مرکز د نیولو نیت نه لري او نه یې دا نیت درلود، خو افغان چارواکي بیا ادعا کوي چې طالبانو په تیرو شپږو ورځو کې ماته وخوړه او ونتونېدل چې د لښکرګاه ښار ونیسي. په دې لړکې د بشري حقوقو ډلو پر دواړو لورو غږ کړی دی چې ملکیانو ته پاملرنه وکړي او اجازه ورکړي چې ملکیان د جګړو له سیمو ووزي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
طالبان وای پر لشکرګامو برید نه دی کړی او د هلمند والی وای چې افغان ځواکونو د طالبانو د لشکرګا د نیولو مخه ونیوله. د هلمند مرکز په نږدې سیمه او د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې نن شپه ژمه ده چې جګړه روانه ده. د هلمند والی ازادي راډیو ته وویل چې د لشکرګا ښار یو مخ خوندي دی. د نادالی له لوري او د نهر سراج له لوري چې طالبانو بریدونه کړي وو هغه په شاتم بول شوی دی. د ناوی ولسوالی لار له لشکرګا سره وصل شوی ده او پر بابا جیبه پراخ عملیات وشي. د هلمند والی محمد یاسین زیاته کړه چې د سیمې د یو شمېر ترهګرو او القاعده په مرسته طالبانو پر لشکرګا حمله وکړه.
امی عملی کې یا تصمیم سقوط لشکرګا و ناره داشت
دغه حمله چې دوی کړی د لشکرګا او د دې سیمې د سقوط نیت یې درلود. د خدای په فضل او د هلمند خلکو په ملاتړ او د امنیتي او دفاعي ځواکونو د سخت دفاع په نتیجه کې له شکست سره مخامخ شول.
په دوحه کې د فبروري په 9 د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې په تړون کې طالبانو منلې ده چې پر شهرونو به حمله نه کوي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ازادي راډیو ته وویل چې د پخوا په نسبت په ټول افغانستان کې د جګړې د شدت کچه ټیټه شوې ده او دوی د لشکرګا د نیولو لپاره عملیات نه دي کړي.
ځینې هغه ساحې چې د دشمن له لوري د ملکی خلکو په کورونو کې د غوی په کشتونو کې دشمن قرارګاوي جوړ کړي وي د دې په خاطر چې ولسی خلک خپل نورمال حالت ته راوګرځي. په دې خاطر باندې په غوسیمو باندې عملیات تر سره سو او مجاهدین خپل هغه ساحې چې مخکې د یو خاصو ملحوظاتو لامل عقب نشینه کړي او بیرته هغه سیمې له دشمن څخه ونیولي. نور د لشکرګا پر شار باندې عملیات نه دي تر سره سوي.
د راپورونو لمخي شاوخوا 15,000 کسان د دې جګړو له امله بي ځای شوی دي. په افغانستان کې د ماشومان او د ملاتړ د نړیوال دفتر ویان دي مریم اتای ازادي راډیو ته وویل چې اکثر بي ځای شوی ماشومان دي او د جګړې دواړه لوري باید د جګړې قوانینو ته درناوی وکړي.
اولاد نباید در نزدیک مکاتب شفاخانه جای کودکان
بریدونه باید لشونځي سره له روختونونو سره او هغه ځایونو سره نږدې تر سره نسی چې ماشومان ته پکې ډیر زیان اوري. په شونځي باید حمله ونسی چې د ماشومان زده کړې ګډوډ کیږي.
د بخښنې نړیوال سازمان هم پرې جګړو کې ملکیانو ته اندیشنه ښکاره کړې ده. د دې سازمان د جنوبي اسیا د برخې رئیس عمر وړای چې په یو بیان کې وویل چې وضعیت په لشکرګا کې د ملکی خلکو لپاره خطرناک دی او ممکن په راتلونکو ورځو کې ناڅاپه ګډوډ شي او په لسګونو سره کسان په خونړۍ جګړې کې ایسار پاتې شي. ښاغلی وړای زیاته کړه د دې لپاره چې یوه انساني فاجعه رامنځته نه شي باید د جګړې دواړه لوري د ملکیانو حفاظت وکړي او اجازه ورکړي چې ملکیان د جګړې له سیمو ووځي.
په هلمند کې روانه جګړې ته په پام د افغانستان د دولت د سولې مرکچی پلاوی یو شمیر غړي وایي که چیرې په افغانستان کې جګړه همداسې په شدت دوام ومومي دوی به له لوړ پوړو مسؤولو چارواکو مشرانو او اړوندو ادارو سره له سلا او مشورو وروسته له طالبانو سره د خبرو د دوام پر څرنګوالي غور وکړي. په دې اړه مې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ له مشر یاسر احمدي سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنه کړې چې دغه ګواښ څومره جدي دی.
متاسفانه چې د افغانستان د سولې خبرې اترې هم په یو ټکنی شکل باندې روانې وي. مثلا د لاس ورځو لپاره وقفه او بیا بیرته شروع کېدل او دا په دې معنا دي چې یعنې دغه موضوع هسې هم جدیت نه درلوده. خو د دې نه زیات طبعا په دې باندې منفي اغېزې لا غورځولی شي ځکه خپله په یو ټکنی حالت کې روانې وي. خو تر څنګ د هلمند جګړه بیا یو بل څه ته اشاره ورکوي او هغه دا چې نړیوال په خپلو تصمیمونو کې د افغانستان لپاره بیا کتنه کوي او دا چې خصوصا د امریکا متحده ایالات تر اوسه د طالبانو لار څخه سم کېدل ځان یې غلی نیول او اوس په هلمند کې چې کوم په دغه کې شدت سره جګړه روانه تنه تیر ورځ بریزلی هوایی ځواکونو د امریکای هوایی ځواکونو د دولت په پلوي الته حمله کړې ده. په دې معنا ده چې یعنی اوس امریکایان هم طالبانو ته یو نو هوشدار ورکوي او نو اختیاریه ورکوي که چې تاسو ته سم نشي او دا هغه توافق پاڼې خلاف عمل وکړي نو دوی به هم د دولت په پلوي ودیږي. چې دا په ټوله کې بیرته د نړیوالو پام دې ته اړ دی چې بیا کتنه وکړي نه تنها د قطر پلاوی افغاني پلاوی بلکې نړیوال به هم بیا کتنه وکړي په دغه موضوع باندې.
آیا وسلوال طالبان به د شخړو د کمیدو لپاره په کور دننه او د نړیوالو فشارونو ته غاړه کیږدي شخړې به فکر کوي چې کمی کړي که وربندونه کړي؟
تاسو وګورئ دا د دې لپاره چې افغان لوري هم د خپل موقف نه ګرځیده او اخواته طالبان په خپل موقف باندې ټینګ ولاړ ول. دنه په امریکا کې د وګونی ټوب چې یو طرف یې په نحو د افغان حکومت پلوی کول او یو ټولګه یې په نحو د طالبانو د تحریک پلوی کول، دغه خپل زمينه سازي دي ته چې پاکستان په نحو مداخله وکړي او د هلمند جګړه پیل شي، تر څو دوی وخی چې د فشار په واسطه دوی خپل امتیازات هم د امریکا پر متحده ایالات او هم پر افغان حکومت باندې مني. اما اوس موضوع برعکس و، هغه اټکل چې د طالبان تحریک کړه او هغه چې ونسو اوس امریکا مثلا د دو په وړاندې ودیده او کچیرته دا موضوع لاشه در پیدا کړي. دا ګوره تنه د هلمند موضوع نه ده، تیره شپه په بغلان باندې هم ډېره شدیده جګړه پیل شوې ده او لا هم دوام لري، تکه توکه چې نن شپه هم ګمان شته چې لا زیاته شي. نو په نورو ځینو ولایاتو کې هم شته، اما د هلمند موضوع لږ پیچلې وه. نو په دې خاطر دا به نړیوال دې ته اړ به چې دوی بیا کتنه وکړي او مجبور دي چې خپل ولس ته ځوابګویه واوسي، نړیوالو ته ځوابګویه واوسي. ځکه صلح په دې معنا نه ده چې امریکا هغه توافق پاڼه امضا کړه نور که دلته هر څه کېږي څوک یې باید پوښتنه ونه کړي. نه، په داسې نه ده.
د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زیو دغه مرکه پرون له ښاغلي احمد زی سره شوې وه.
د اونۍ تاو د مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي راډیو.
نن د دې خبرونه د بحث موضوع ده، کلیوال خزیا او د افغانستان سوله. په سوله کې د کلیوالو خزو حقوق څرنګه خوندي کیدای شي، کلیوال خزی په دې بهر کې څرنګه برخه اخیستلی شي، خاري خزی خو غګلري کلیوالي څرنګه. تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې برخه واخلئ او په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ. بیا هم د سولې په اړه ډیرو نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان که د سولې روانو هڅو ته پام اړولی. اسمت سروان د یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستی او مهم ټکي راوړوي.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو په هلمند کې د افغان هوایي ځواک د دو هلیکوپټرونو د ټکر خبر خپور کړی دی. په دې ولایت کې د دې اونۍ له پیله طالبانو پراخ بریدونه پیل کړي چې له کبله لسګونه زره خلک بې ځایه کېدو ته اړ شوي دي. د طالبانو په حملو پسې له یوې اوږدې مودې وروسته په افغانستان کې د امریکا هوایي ځواک د یکشنبې په ورځ په هلمند کې د طالبانو پر مورچو بمباري وکړه. ډیلی کالر ورځپاڼې د امریکا د هوایي ځواک د حملو په اړه لیکلي چې دا بریدونه یې د دې لپاره کړي چې طالبانو د سولې د موافقې سرغړونه کړې ده. ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د یوه ویاندوی ډګروال سونیل لګیت په قول ویلي چې د هوایي برید د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره په ټکر کې نه و، ځکه چې طالبانو په وروستیو حملو د موافقې سرغړونه کړې ده. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر هم ویلي چې طالبان باید په هلمند کې خپلې حملې ژر تر ژره ودروي. میلر ویلي دا بریدونه د امریکا او طالبانو د موافقې خلاف دي او د افغانانو ترمنځ روانې خبرې زیانمنوي. په همدې حال کې ملګرو ملتو په خپل ویبپاڼه کې د دې ادارې د بشري چارو د همغږي د دفتر په قول لیکلي چې د هلمند د جګړو له کبله لسګونه زره بې سایه شوي او روغتیایي خدمات له خنډ سره مخامخ شوي دي. د دغه دفتر پر اساس د هلمند په څو ولسوالیو او د مرکز په شاوخوا او د غراز کندهار ته په نږدې سیمو کې ګڼ شمېر خلک وروستیو جګړو اغېزمن کړي دي. یور ایشیا ټایمز آنلاین خبرونه د پاکستان له لوري په یو ورځ تر 2000 ډیرو افغانانو ته د ویزو په ورکولو او د دوه هیوادونو په اړیکو کې د شوالې پر اټکلي کنه خبره کړې ده. خبرونه وايي په کابل کې د پاکستان سفارت د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 12مه 2950 ویزي افغانانو ته ورکړې، چې دا د افغانستان په اړه د پاکستان په پالیسۍ کې یو بدلون دی. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان ویلي چې افغانانو ته د ژر ویزو د ورکولو لپاره د پاکستان کنسولګریو ته هم ویل شوی چې خپل کار چټک کړي. د یور ایشیا ټایمز لیکنې سره سم پاکستان په ورستیو کې له افغانستان سره د سوداګری اړیکو د پراختیا لپاره هم ډیورن کرښې ته نږدې یو شمېر سرحدي بازارونه جوړ کړي دي. همداراز ټاکل شوې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په بلنه کابل ته لاړ شي. عمران خان د پاکستان د صدر اعظم په توګه له غوره کېدو وروسته افغانستان ته نه دی تللی، خو په وروستیو کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس له ده سره په اسلام آباد کې وکتل. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ښې سیاسي او تجارتي اړیکې د دواړو هیوادونو په ګټه ګڼل کیږي. په وچه کې ایثار افغانستان د پاکستان له سمندري بندر څخه نورې نړۍ ته د وارداتو او صادراتو لپاره ګټه اخیستی شي، او پاکستان نه یوازې د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره سوداګري راکړه ورکړه کولی شي، بلکې افغانستان د پاکستاني تولیداتو لپاره یو ګټور بازار دی. دغه راز پاکستان ډیر عواید د هغو افغانانو له سفره ترلاسه کولی شي چې د درملنې لپاره پاکستان ته ځي.
په افغانستان کې د روانې جګړې په ترڅ کې د هیواد ډیرو ټولګټو تاسات ته هم زیان رسیدلی او دغه لړۍ د جګړې له دوام سره روانه ده. د افغانستان د ټولګټو چارو وزارت وایي د دولت وسلوالو مخالفینو په تیرو 15 کلونو کې ډیر سړکونه، پل او پلچکونه له منځه وړي او شاوخوا 1 میلیارد افغانۍ زیان دولت ته رسولی دی. نور خالد دیوان نظر پر راپور کې
په افغانستان کې د کلونو جګړو په دوام د ټولګټو وزارت د عامه تاسیساتو ویجاړولو په تړاو خپل تازه راپور نشر کړی. د دې راپور پر بنسټ له 1940 کال څخه تر 1990 کال پورې وسلوالو ډلو په ځانګړي ډول طالبانو 50 کیلومتره سړک، څه د پاسه دیرش پای پلونه او زر پلچکونه له منځه وړي. د افغانستان ټولګټو وزارت مرستیال ویان اشرف حقشناس د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې عامه تاسیساتو له منځه وړلو لامل افغان حکومت ته 1 میلیارد افغانۍ زیان وخته چې جبران یې سخت کار دی.
د پورت ارقامو برسیره په ډیره دواونه کې طالبانو د کندهار روزګان، لشکرګاه هلمند او کندهار ارغستان سرک پوګدو کې د سرک زینی برخه ویجاړ کړي او درې دیش پای پلچکونه په سرپل، کندهار، هلمند، تخار او لوګر ولایتونو کې ویجاړ شوی. د ټولګټو وزارت متحد ده چې د امنیت له ټینګښت سره سم یاد سرکونه، پلونه او پلچکونه لسره ورغوي.
د ښاغلي حقشناس په خبره په وروستیو دوه اونیو کې په ځینو ولایتونو کې د جګړې شدت له امله ډیری عامه تاسیسات له منځه وړل شوي، چې په خبره د امنیت په ټینګېدو سره به د بیا رغونې چارې پیل شي. که څه هم د افغانستان ټولګټو وزارت تازه راپور کې اکثرو د عامه تاسیساتو ورانوونکي طالبان ګڼل شوي، خو دا ډله بیا دا راپور ردوي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي په جګړې کې د دوی جنګیالي تر وروستۍ حده کوښښ کوي چې ملکیانو او عامه تاسیساتو ته زیان ونه رسیږي.
دوی دغه راپور د زیره دوم دغه ارقام هم چې دوی خپره کړي دا مبالغه میز دي او ناسم دي. کوم چې ماین کې خدل شوی سرک خراب شوی یا یو چې قرارګاه لپاره جوړ شوی سرک بند شوی، موانع ایجاد شوي، پکې خنډونه پکې ایجاد شوي، هغه د دې لپاره دي چې د دښمن مخه ونیول شي، عملیاتي قوه مخه ونیول شي.
ښاغلي مجاهد د روغتونونو، ښوونځیو او جماعتونو په ویجاړولو کې تر ډیره افغان امنیتي ځواکونه پړه وبلل. هغه څه چې افغان امنیتي ځواکونه یې نه مني او په طالبانو ورته ادعا لري. په همدې حال کې د افغانستان برېښنا شرکت وایي د هلمند تازه جګړه کې د مرمیو لګیدو له امله د یاد ولایت سبسټیشن چې هلمند او کندهار ته یې برېښنا برابروله له کاره لوېدلی. د دې شرکت ویان وحیدالله توحیدی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د سې شنبې په ورځ د جګړې د شدت له امله د سبسټیشن کارکوونکي تښتیدلي او عامو خلکو د دغه سبسټیشن وسایل له ځانه سره وړي. توحیدی زیاتوي د دې سبسټیشن د ځینو برخو د ویجاړېدو له امله د کندهار او هلمند برېښنا پرې شوي چې د جګړې د دوام له امله یې بیرته وصل کېدل وخت نیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آذربایجان وایي د ارمنستان د نننې هغه سیمې په نښه کړي چې له هغه ځایه پر ملکي سیمو ډزې کړي. ارمنستان بیا دا خبره رد کړې، خو دا لومړی ځل دی چې ارمنستان دا مني چې د ارمنستان د خاورې د نننه سیمې ویشتري. احمد چیبر راپور لري.
آذربایجان د ارمنستان د خاورې د نننه د توغندیو د لومړي برید مسؤلیت ومانه. تر دې مخکې دغو دوو هیوادو د ناګورنو قرباخ په متنازع سیمه کې د نننه جګړې کولې. د آذربایجان دفاع وزارت وایي ځواکونه یې د ارمنستان په کلبچر سیمه کې چې ټول پکې پوځي تاسیسات دي د چهارشنبه په سهار د بلستیک توغندیو دستګاه په توغندیو وویشته. د د دغو دوو هیوادو ترمنځ سپتمبر په 28مه په ناګورنو قرباخ کې سخته جګړه پیل شوه. دواړه هیوادونه د سیمه د خپلې خاورې برخه ګڼي. د ارمنستان د دفاع وزارت ویان شوشان استپانیان وویل چې دوی د اذربایجان خاوره نه ده لاندې کړې. ماسکو چې رشتن بې پورست وتوانېده چې وروسته تر 12 ساعته خبرو اذربایجان او ارمنستان دې ته رامات کړي چې بشر دوستانه اور بند وکړي، یو ځلې بیا د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه کړې ده او ټینګار کوي چې دا لانجه باید له ډیپلوماتیکې لارې حل شي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمیتر پیسکوف پرون په دې اړه وویل: موږ یوازې دومره کولی شو چې د ناګورنو قرباخ په سیمه کې له اوربند څخه پر سر رړونه اندېښنه ښکاره کړو. فکر کوو چې پوځي هلې ځلې باید ژر تر ژره ودرېږي شي. موږ باید سیاسي حل لارې ته مخه کړو. زموږ پوځي اداره د دې اطلاعاتو څېړنه کوي چې اذربایجان د ارمنستان خاورې وشتلې ده. د ارمنستان خاورې ته د جګړې داخلېدل د دې لپاره د اهمیت وړ ده چې روسیه د دې هیواد امنیت ته ژمنه ده. روسیه او ارمنستان له بلاروس، قرغزستان، قزاقستان او تاجکستان سره په یو امنیتي تړون کې شریک دي.
یو ځل بیا په مکرې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکزي پلاو ټول غړي د نږدې یوې میاشتې په ترڅ کې د دوهم ځل لپاره غونډې ترسره کېناستل. په پرونۍ غونډه کې د تماس ډلو ته دنده وسپارل شوه چې د طرزالعمل پر سر شته اختلافات ژر تر ژره حل کړي ترڅو د اجنډا بحثونه شروع شي. د افغانستان بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په افغانستان کې د ناتو له ملکي استازي ستيفانو پونتیکورو سره پر افغان سولې خبرې وکړې. د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل دواړو لورو پر اوربند د تاوتریخوالي د عاجل کمولو او پر یو داس څار میکانیزم باندې خبرې وکړې چې د تاوتریخوالي پر کمولو باندې نظارت وکړي. په شمالي وزیرستان کې د اعتراض کوونکو چې د خپلو زندانیو